चाप यार।
د غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو رسپانو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
ستړي مشل لمړی د خبرونو سره ټکی د خبر پښتون حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع فتزپلې سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړی په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثر شوو خلکو سره ملاقات وکړو وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو 14 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی همداراز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور چارسدې نوخار سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطره ده خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي د شمالي بودستان پولیټیک انتظامی د ایدک کبیلی په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 23 منټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نومونو اندراج وکړي د شمالي بودستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک کبیلی کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دی در جولای 23 منټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نومونو اندراج یې نوي کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته ناسته وي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایدک قبیلی 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنول شوي دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوې مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه په درخواست فیصله نه بشوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د 15 بچو مور آسیا بیبی په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا ورکړل شوې ده یاد وی چې په 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلی زنانو د توهینې رسالت تور لګولې وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما هم دا راز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایلې دي سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې تری به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبرالانو سره په خبرو کې که هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کم هیڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 8 منټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې نور لستنه وژل شول او څلوېښت تنه زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی وو په موټرسایکل سپور وو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10 زره افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقی چارواکي وای په بغداد کې پرون په دوه موټر بمی چاودونه کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 85 تنه زخمیان شول. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشا او د دې هېواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د دې هېواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسۍ به یو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 85 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور بنو او د کویټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلابونو له لاسه تر ټولو زیاتې ځپل شوې سیمې چترال دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د 400 د شوقدر زمیندار وایي فصلونو ته روانو بارانونو تاوان رسولې دي.
کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی. مالک ورانی مغوانی خرچی بارے تناسی ورته بور ورته پرشتہ کے بزانہ چولے دی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې روانې میاشت تر 38 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلې یو تن چې خپلې سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادي ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
کورونو کې د اوبو پاند دي هغه بالکل خوش شوی دي. د اوبو سہولات نشته. او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړی او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نوموړي اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروایانې لا نورې تیزی کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلي دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادی ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا و چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده نو هغلته د زری ترقیاتی بانک لخوا ورکړی شوی قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د ترڅنګ د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع انتظامیه سره سره ادارې یې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د پشکال بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوریدونکو د چارسدې د شبقدر هغه کروندګر چې پردایز مکی په نیمایي ګټه کری وای روانو بارانونو ورته سرباتینګړن کدوان او د بنډو کرونده خراب کړی ده. دوی د بارانونو د وجه سبزیانې د وخت نه وړاندې وستې او وای چې هر یو جرب پټې پټي پسې دویم جرب پټې تاوان شوی دی. په دغه اړه نور حال اورو د شانواز ترگزی پر رپورټ کې.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجه ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وای چې هغوی سکل د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کری نو وای چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خان شیر وچې ولې ټماټر کوي بس باران مارم پورې کینو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوي دي. مال خو رانی مغواړي پټي مال خو دا ګوره مثال تا ویل تا خرڅ کړل خرڅې باران تناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګر کروندګر چنن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سرباټینګن او بینډه یې خرسلا راوړې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره خپل دا ټماټر مې ماټر د خپل پټو نمبر وړو بس غریبي دا والله بس روتي وو دا کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سپینډې منډې وي هغه بس ختم شوې نه پټي مټي خلاله خراب کړې. جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړې وسه کال مې په جیرو بکارلې دي او تقریبا 60,000 روپیا ټولې فون کې مزدي باران ماران بس ختم کړاري هر دما به تقریبا 150,000 تاوان شي.
او د سبزیان یو بیو پاري چې کروندګرو نه سبزیان خري او به خرڅوي وای چې باران سکه تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څور زیوړاندې غلې هم شوي وا.
ګل خان د یوسف خان قره د دې کې یو خان دی امیت خان میمه دي هغه تقریبا 8 جیرو پټه کړل ټول ټال بده جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کړی یوسف خان قلا کې دغه دې کې یو پټه او دغه تقریبا یو سلور جیرو باغمو نا غریب کې نه بس او ایستل پټه خالی پوسه پکې جوار کړل کنه.
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمه د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمد زین وکړه
او دې سلسله کې د دې زبا اساسل کمشنر متعلقه د ان شاء الله هم چې هغه فوري دې راوړل دي جایزه واخلي چې تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شي وي خپل لغو کې زموږ ان شاء الله پوره کوشش چې دوی ته حکومت د طرف میلاویدلو شته امکانات شته چې هغه دوی ته میلاو شي.
او عارف احمدزی ده هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسېدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرستې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
اوریدونکو، د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لاغیزو د خلکو د ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه د زیانمنېدو احتمال ډیر وي، اوسیدونکو ته پر وخت خبرداری که ورکړل شي نو عین ممکن ده چې د ډیر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه 3 ګڼټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له SMS سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانۍ غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. د ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمهواري مهمې بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې دروانی میاشتې تر 38 منټه پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلې کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 38 منټه وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل په دغه اړه اورو د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلی تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانې دوله پر کافلا تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. د دې قبیله اوسیدونکو کې قادر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال ته وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنا مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي.
لاس میاشتې پاس خپل کلی ته راوړو. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کښې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کښې مخصوص شو. ښه خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کښې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کښې د اوبو سهولت نه شته. گورنمنٹ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کښې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کښې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کښې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کښې تعلیمي درې په حل شوې نه دي، او دوی کوشش کوي کېدای شي چټۍ دي چې هغه چټیانې ختم شي، هغې رسې به سرکاري تعلیمي ادارې هم په حل شي.
د عید قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانې کېږي، او د نن ورځې پورې قریبا دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانه شوې. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسې د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پیل شوې وه، او عید قبیلې واپسې د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. عید قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسې لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې چې تفصیل یې د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې وو.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلی دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلی دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هېواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هېواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په اومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په پنځلسمه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هېواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
فرشته جلالزی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، دغه خبره مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې د دغه خبرو نتیجې ارزښت لري. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلا ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبرې لرونکو وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرفه چې کوم هيڅ شي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وکړو.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه اما اشخاص و افراد ډیر د بس ور نه دي. کچیرته دغه یو هوډونی ولشي، زه فکر کوم دا غیغه زی دیری.
لدی مخکې د سولې په لومړی دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ور نه کړي، خو افغانانو دغه خبرې خې بللي او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامنځته کېدو لامل شي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځامنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونه انتحاری حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په ځانمر کې برید کې یو د پام وړ شمیر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې. د فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو اربیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قربان دي وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لشته لژنو لستنه وژل شوی او څلوېشت تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو اسکر پکې وژل شوې دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستيال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکي وو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 هم شاهین قول اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره له دې چې تر انتحاري حمله څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر سو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفات او شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیایي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونه ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری گنی. د امریکا سفارت ویلی چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو اربیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
د فرشتي جلال زای رپورټ موریدو اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع فت ځپلي سیمه ګرځولې ده. وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسماتو محکمې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کې د نورو بارنو اټکل کړی دی. د موسماتو محکمې یو چارواکي نن مشال لري ته ویل چې په سوات او چترال کې د بارنو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې مختلف سیندونو کې د درمیاني درجه سیلاب دی. دا شمالي ولسوالۍ پولیټیک انتظامی د میرلی د قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې د ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینی رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسله والو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ څخه به په فاریاب ولایت کې د وسله والو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاه او د دې هیواد د دفاع دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول ګلیا زووري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسیدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو، خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي. او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترسکه راتلونکو کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوز د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروسته کې چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شر کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي، او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوی تباهی لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورسپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په رپورٹ کې پاکستان کې وی سوی خزیتا اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا د ورکل شوی قضیه د بیا اوریدنې موضوع راغسته. بل خو یو امریکایي په پانه پروجیکټ سندیکټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی ورستی تړونو په دغه لړ کې د زینو شننکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. تفصیل ما هارون بچاوري. د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړي، دغه قضیه ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې لغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثر وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورٹ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلن سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وي. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنه تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغه دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. د وزارت ټولو هغه غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه تفصیل اورو د فرشته جلال زی پر رپورٹ کې.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسه او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم
شپږ دې شپونوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازنی ګولاک موزیم ساتنه کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نو ثبت شوی. د سایبریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتی په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ته ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږتر لږه 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز اوس پانی د ایران د ټیمی پروگرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورسپانه دي کې دغه تړون چې لمخې به ایران ټیمی وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب لخوا لګیدلي بندیزونه لری کړل کېږي. پاکستان به هم وکول شي ګټه تر پورته هی دا چې څنګه د ورسپانه په مهمو برخو کې ملیحه امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز رسپانلی کې د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامدار ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان لپامه وګرځوي. رسپانلی کې دغه تړون لمخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروری وي. بلخوا د دغه تړون لمخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کړي. رسپړل کې که یوې خوا ته د تړون لامل ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خوا ته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. رسپانې په خبره دا تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. رسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا 10 کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخ وي. رسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانلیګي د سخکاری چنن سبا ایران هند تزيات نيسي دي. کله چې پر ایران لګیدلی بندیزونه لري شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دمانه هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپيانه به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانلیګي د سخکاری چې د تعلقاتو په دینوي دور کې پاکستان له ایران ډیره تملري، خو د سخکاری چې د ځل به ایران په پاکستان کې په فرقې زوجنې او پر هغو معاملو زیات आवाज پورته کوي چې د افغانستان لپاره راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت وايي د اردو د سرکاري ژبې په توګه معرفي کولو لپاره پر یوه جامع پروګرام کار پیل کړی دی. حکومت ویلي په سرکاري ادارو کې به اسناد په اردو ژبه اړول کیږي او دا چې د سرکاري ادارو ترمنځ خط او کتابت په هم په اردو ژبه وي. د لاغې وروسته دا چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړل چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته واړوي، خو د چارو پوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي، وایي چې په دې کار کې به ډېر وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبي مرحله کې به سرکاري ادارو، سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبه په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تیرو ورځو کې هدایت هم جاری شوه چې پکې ویل شوی چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکمنامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړی او اوس هم دې لپاره عملی تیاریانی نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې را کومې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا 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 فیصله چې کیږي دا داسې تشکیل
تعلیمی چارو ماہر شیر عالم شنواری
وائی جو خود سکرپٹ دے مسئلے وی بل دا کوڈ بیل لینگویج دے بیا دا ایڈمنسٹریشن بیل لینگویج دے دا ہر ہر سو جب جدا جدا نو دے پارے یو ٹرمینالوجی با کہہ دے یو پروجیکٹ بچلی گی اگت نیم چلے دلے دے بلکہ اگت چتے یو پاو بچلی دلے پ کراچی کی اپن سکے ڈکشنری پروجیکٹ اگت ول ختم شوی دی دا یہ دیر اوگت پروسس دے چ دوڑے دا سلو سٹیپس دا گے نپس بیا امپلیمنٹیشن کول بیا پخل کو کے دا شعور پیدا کول جوڑی طرح شین تا سو پورے تعلیم کی چکم انویسٹمنٹ اس خلق کی اگر کل پانگریزے کی کئی دس امکانات خکاری نا
کیا دی بھی دا پاکستان دا قانون جوڑے دو پا وقت دا آئین آرٹیکل 251 کی دا ویلے شوی وو چی 45 کالو کی دننا دی اردو جبا سرکاری مقصد لپارا استعمال کی راوستے شی خود ماہرینو پوینا چی تر اوسا پوری پا دیلڑ کی عملی اقدامات اچت نکڑیشول.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا دا زیارت ورځ 19 پروگرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغل طلبه لا بیلو سیمونه ورغلی د تور زړی ناروغانو لمشال لري سر په خبرو کې ویلي ک په ضلعو کې د یاد رنز د درمننې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټو هسپتالونو به بوج کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوی پلاس ورکل شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وایي چې د تور زړی ناروغانو ته د علاج اسانتیا ورکولو لپاره ګامونه اخیستي دي. تفصیل له پیښوره ځلان یوسف زیرا کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیگر د سانگ ڈاکٹر شبیر احمد خان مشال ریڈیو تو اویل چې پټول صبح کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیگر یونٹی دی او په لیڈی ریڈنگ ہسپتال کې د میدی یو وارڈ دی او دا چې د درو وړو ہسپتالونو ته لسوبه قبائلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سونو پښمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر واډونه جوړ کړي.
په دې واډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې را دا غو علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کم دي نو دا بل په ایس ځای کې نشته لکه په صوبه کې بل په ایس ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډیر دی چې را پاغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجودی.
د دیر تی مرګری یو اوسیدونکو ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اغزگی کې زما تقریبا سلور ورځې زه داخلو ما د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم محسوس ډاکټر و د واډ هغوی زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته دې اسپتال یا داسې قسم فیسیلیٹی تے مرگر اکنگ تا ویلی بلشی منگ تا با دیر سہولت میلاو کرش دا یو دا خطرات لو دا خارچینا یو دا ٹیم دا زیان با بچو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی عین تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغه کې بہرحال غیر منگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ملوٹنگ کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا منگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی بمی ان شاء اللہ.
پام دی ویچ صبح کی نئی آواز دا تور جڑی دا رنزوران لپارا دا درملین زوینہ کم دی بلکہ دا گردو دا درملین لپارا پا صبح کی صرف یو زانگڑے ہسپتال لے اور دا صبح لٹو لغٹ ہسپتال لیڈی ریڈنگ دا انتظامی دا شمیرے ترمخا دے ہسپتال تا پا یو کال کے للا سلا کو سخا زیاد ناروغان رازی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھو باری بے شک چھو باری
زینب دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکی
دیر زوشت مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو له شمالي او جنوبي وزیرستانونو بې کورکل شوي خلک وایي کډوالۍ د دوی د ماشومانو پر ذهنونو خراب اغېز کړی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کلوي خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند له تور طریقو خبر شول، له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ او مایوسۍ احساس پیدا شوی دی. زموږ همکار انیسی اجمل په دغه اړه د وزیرستان له ځینو کډوالو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو خام خا چاہ تقدیر بدل سو کنا دیں کی ماضی نجی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کہ تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بدلے تاریخ ہو کہ تو بھی ہو نکل دا کنا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو بادام ګل بیا وای چې د کډوالې پر مهال د ماشومانو یواسې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېدو، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زمونږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوې دي. خو ډاګه به یې چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی،
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوډ وایي چې د کډوالې ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخت للو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشې غلط طرف ته روان دي، هغه کې بیکاری ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، چې ور سره بل خو تبدیلی دام ده چې ډېر بچیان هغه د شهرونو خلک ولیدل، هغه تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو دا مقابله هغه یو عام نفسیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي چې دا ماشوم نور شوی دی یا دی جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکور شو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوی دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو ماشومان د ویل چې مونږ سکول ته ځړو کوي چې مونږ سکول ته ځو، نو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پہله ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوی چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بیکور شو ماشومان لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادی سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپل سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د وړو بندونو جوړېدو له وجې د بمند جون سید یو شمېر سیمو خلک وختي چې د باراني اوبو د وړو بندونو جوړېدو له وجې دوی اوس ل خپل کرنیز ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کوي. دوی زیاتوي دغه بندونو جوړېدو له وجې د سیمې په کویانو یا څاګانو کې د اوبو سطح هم لوړه شوې ده. د شانواز ترګزی رپورټ ورو.
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوي په څلور وړو باراني بندونو لږو زیات 1500 جریبو نه زیات ځمکه خړوبولی شي. دغه ځمکې للمه وي چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وي. دا بندونه په پړانغار، بنگلو، میچنی، غلنی او اقربډا کې جوړ شوي چې ولسی وایي نه یوازې د کروندې ګټه وشوه بلکې د کویانو اوبه هم اوس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکی دی او وایي
تقریبا 300 جریبه ځمکه وکیږي او باغې کې راځي ترکۍ، بابو، رنگ، کیرلا او بارمشاړا. دا بیخي شاله وي، دا خلک بارانونو ته صرف ناس او بارانونو به کېدل او یا به کېدل یا به نه کېدل.
د بنگلو کلمې چنای باراني بن هم لږو زیات 200 جریبه ځمکه خړوبه کړې. دغه باراني بن کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولې شوې دي. زیبرامان مومند دغه کلی اوسیدونکي دي او وایي
دغه 250 جریبه ځمکه بدی کور کړی او خلکو مخ
بارانی بند سمرا گٹا ور کبھی واجد حلیم زے وای
کوم زمکی وی اغه ته ډیره فائدہ وشو چې هغه بو ور کول شي بل چې کم نه دلته بو ډیر کم یو نو کم کویان چې دغه د بو ساته هم او چته شوی دا او دینه اهم خبره دار چې بل یو سیل زی هم د خل ور دی ال ته کم دار روجا و یاد سي عام موسم وی ګرمي موسم وی لام بین فګي انور د یو سیل زی هم دی
نو د دې بندونو لوج په کرونده کې زی ولستا ډیره ګټه شوی دا خود دې بندونو دلاندې زمکی به نور هم هوارول شي او یا نه د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د ډیر لسو پر جره بزمکه خو نه زیات ان شاء الله چې خړوبېږي بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کما ډیری ده موږ خپل کتل لاندې او راکړم دا مې چې نه لا خاکی په پلانګار کې مو د دې مو بوتا او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دي نو په هغه باندې چې دا ورکړې را اضافه شوې ده
او یاد دی چې په پلانګار کې د موټو شا برنې بن هم تیار شوه دي خو لا هم زمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی ولی مونډا ډیم چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبې کار روان دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا